بشل شو او مړې د ملکی د مانې پر دیوال باندې را وسړول شو چې نورو ته عبرت شي. دغه وخت کاغه د مانې په لور والو ته چې د منګور د مړې ننداره وکړي. دې چې په دیوال باندې د راځړول شوی منګور ننداره کوله، د خپل پلان په کامیابی باندې فخر احساساوه او د ځان په باره کې لدی تصور خوند اخیستل چې ډیره تکړه چل باسه ده. دې ته به د منګور مار هغه د کبر خبرې ور یادې دي او بیا به یې د ده مړي ته وکتل او خوشحاله به شو چې هغه څوک اوس بې وسه ویني چې دای زوره ولی وه. کاغه یې څو شیبې په خیال او خوشحاله یې تیرې کړې او بیا یوه پوښتنه ور پیدا شوه چې په پاتې ټول عمر کې ځواب ورته ونه موند. پوښتنه دا وه چې د منګور د وژلو په بدل کې ملکې ته خپل بنګړی په ګوتو ورغی، خو کاغه یې ته څه په ګوتو ورغلل؟
افغانانو ترمن چلال وتونکو سره مینه لري، دا باور موجود دی چې هر کال د دلوی د میاشتې په اتلسمه لومړی جوپا او ټپال اتلس ډوله مهاجر مارغان راځي چې ځینې بیا د منی تر پایه همدلته پاته کیږي او یو شمېر یې څو ورځې وي او بیا نورو وطنونو ته تیریږي. په هغو مارغانو کې چې د پسرلي په اولو شپو ورځو کې نارې تر غوږ کیږي توتکۍ هم شاملې دي. توتکۍ د منی تر پایه همدلته پایي او د ژمي پر اتک سره ل خپل پسرلنۍ مینو بیلیږي. نو دا د پسرلای په نن سبا کې دی. د دې موسم سندر بول مارغه ته زموږ همکار فری بازار دا د لڅګزی او شیر د کلمه کړي. د موسم دا زیری به د شاعر په نوا کې د توتکیو تر نوا لومبای کړو.
یا دې شمو لسړو وایو سرتوري تو تکي، یا دې شمو لسړو وایو سرتوري تو تکي، مته وسوې و مشتنه را ګوري تو تکي، الهت به یه سیاده وی به چکی ستا پا آند، الهت به یه سیاده وی به چکی ستا پا آند، چی تللی دی راخلی ندی نوری تو تکی. انزور یه چنگ رسم کلو ده خیال پا مصور، انزور یه چنگ رسم کلو ده خیال پا مصور، والمرتبه وی ناستی که پسیور تو تکی، هنر یه ده یادگار پا بنه وینو زای پر زای، هنر یه ده یادگار پا بنوینو زای پر زای، میماری دی ده زالو پس رپوری تو تکی. عادله عادله تور سیلونمو نظر نکلو رخصت، عادله تور سیلونمو نظر نکلو رخصت، هیچ پو نسو چی ولاری پا کم لوری تو تکی. یا دیجی ملز روایو سر توری تو تکی، مده و سوی و مشت نرا گوری تو تکی.
کرکتون که یو شاعر قیصر اپریدی وایی تنقید کرا او کوټه نه بیلوی بلکې د لیک ادبی ارزښت ټاکی. قیصر اپریدی په معاصر پښتو ادب کې نوښتګر شاعر او تکړه کرکتون کې دی. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګي او د نقد په اړه دوه کتابونه خپاره شوي دي. د ښاغلي قیصر په وینا په پښتو کې لا نقد د خړ پوڅو په حال کې دی. ښاغلی قیصر اپریدی دا مهال په کراچۍ کې ژوند کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل د پښتو اوسني شعر کره کتنې او په کراچۍ کې د پښتنو لیکوالو پر ادبي فعالیت تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. تاسو یې نن لومړی برخه اورئ.
قیصر صاحب، تاسې د ژوند ډېره موده دلته په کراچۍ کې تېره کړه او کراچۍ فکر کوم له پېښور وروسته دویم ځای دی چې دلته د پښتو د ادب څېړنې یو اوږد روایت پاتې سو. څه فکر کوئ په کراچۍ کې د ادیبانو ترمنځ، خصوصا د جرس ادبي جرګه کې چې دلته کوم ادبي بحثونه کېدل، که هغه پر شاعري کېدل، که هغه پر لنډه کیسه کېدل، دې معاصر پښتو ادب ته څومره ګټه ورسوله؟
زه دا ګڼم چې د جرس ادبي جرګې نه وړاندې دلته کې چې د پښتو ادب یا د ادیب یا د لیک لوست کم صورت حال و، نو هغه یا خوونه او کوو، نو زه دا ویلی شم چې د جرس ادبي جرګې نه علاوه هم ځینې ادبي ټولنې وې دلته. خو د هغه ادبي ټولنو سرګرمۍ چې کمې وې، نو هغه صرف تر مشاعرو پورې، یو بل ته د شعرونو اورولو پورې، تر دې پورې محدودې وې. او د دې نه مخ په وړاندې چې کوم بیا مقصدي ادبي کار دی یا معیاری ادبی کار دے چې کوم د اثر سره زموږ سوچونه یو ځای کولای شي، نو هغه دا غینه دغه ټولنې چې وې دا کاسر وي. جرس ادبی جرګه په هغه وخت کې چې کله پاچا خان کاسر ژوند دی، طاهر اپریدی صاحب او زه او ریاض تسلیم او فهیم، مرحوم فهیم سره دی، موږ صرف د دې سوچ د لاندې د جرس ادبی جرګې دغه قیام عملی کړ چې دلته به صرف د مشاعرو خبره نه وي، یو بل د شعرونو او راولو خبره به نه وي، بلکې دلته کې به هغه تخلیق چې هغه مثلا زمونږ ژبه، زمونږ ادب، زمونږ شاعر، زمونږ ادیب د خپل عصر د نور ژبو د شاعرانو سره په قطار کې ودرولی شي، په سیالۍ کې ودرولی شي، یو دا خبره وه. دویمه خبره دا وه چې اگر چې په پښتو ژبه کې مثلا تنقیدی روایت یا تنقیدی سرگرمی هر چرته چې دي ضعیفې دي، کمزورې دي، که هغه په افغانستان وي، که هغه سویلي پښتونخوا کې وي، که هغه په پښتونخوا کې دي، د هغې باوجود هم دلته مونږ کوشش دا کوو چې د خپلې جرګې د لارې به مونږ یو داسې تنقیدی قدم اوچتوو او داسې ځینې روایت به قائموو چې هغه د نورو دپاره قابل تقلید وګرځي. همدغه څیز و چې په دې جرګه کې کله مونږ تنقیدي اجلاسونه شروع کړل، نو زموږ د اجلاسونو او زموږ د تنقید د انداز خصوصیت دا و چې مونږ به د یو بل لحاظ بیخي نه کولو، شخصي لحاظ به مونږ نه کولو، بلکې تنقیدي حقایق څه شی دي، تخلیقي حقایق څه شی دي، د لیک لوست تقاضی څه دي، د ژبې تقاضی څه دي، په دې تناظر کې مونږ په یو بل تنقید کولو. او داغه تنقید سره دا خبره قطعا نه وتړلې چې مونږ دې پټ یا پنا دیو بل په تنقید باندې خفه شو، دیو بل نه یاد خفګان اظهار دی وکړو، یاد مثلا په سړک کې داسې یو خبره واچو، ځکه چې مونږ اعظم داول نمدغه سی په صفا نیت سره کړو، نو هغه د تنقید هغه انداز، زمونږ هغه رویه، زمونږ هغه اعظم دا یو ښه صورتحال په خپل زمونږ په جوړه کې دا واچولو چې مونږ ډېر ښه تخلیقات وکړو. مثلا غزلې مو ولیکلې شولې، طاهر صاحب خود افسانې سره مخکې نه وابسته، خو زه دا ګڼم چې د جرس ادبي جرګې د قیام نه پس د طاهر صاحب په افسانو کې د تنوع په بنیاد ورته ګورې، که د معیار په بنیاد ورته ګورې، دغه افسانې مزید ښې شولې. دغه شان زما یا مثلا د ریاض تسلیم زموږ میدان چې و هغه غزل لیکلو یا نظم لیکلو، نو مونږ چې خپل ابتدایي لیکونو ته ګورو، تخلیقاتو ته ګورو، بیا سټیج بای سټیج مرحلهوار چې مونږ څومره فکري او تخلیقي پیشرفت کړی دی، پرمختګ مو کړی دی، هغې ته چې زه ګورم، نو زه دا ګڼم چې دا ورکړه د جرس ادبي جرګې ده، او د جرس ادبي جرګې د هغو اجلاسونو ده، او په هغه اجلاسونو کې زموږ دا عزم او دغه ارادې ده چې کوم مونږ دا غوښتل چې مونږ دې په داسې انداز باندې مخ په وړاندې نورو خلکو ته ولیدلی شو چې هغه نه صرف دا چې مونږ ته وګوري، د هغې توجه زمونږ طرف ته راوړي، بلکې دا مو ګڼي چې دا هغه خلک دي چې د دې تقلید کېدلی شي.
څنګه چې تاسو وویل چې لکه په کراچۍ کې چې طاهر اپریدی صاحب څه ډول افسانه یا لنډ کیسه ولیکله. شایي مثال موږ په ټول پښتونخوا کې یا په افغانستان کې هم ونوینو. همدارنګه په کراچۍ کې دوه نومونه تاسو مخامخ یاست، تاسو غزل او دریا تسلیم صاحب. غزل هغه سي غزل ده چې له دې ځایه په ټول پښتونخوا کې په معاصر وخت کې ځوانانو ډېر رڼا اخیستې ده، او د هغوی غزلونه سړی ویلی سي چې د دې سرچینه یا هغه د فکري سرچینه یې له تاسو اخیستې ده. خو په اوسنیو کلونو کې که وګورو په کراچۍ کې هغسې ادبي ناستو یا د دغسې تنقیدي غونډو بهیر ډېر ورو شوی دی، علت یې څه دی؟
جی بالکل، دا ډېره ښه پوښتنه ده. وړمبۍ خبره خو به زه دا وکړم چې دلته په کراچۍ کې زمونږ د اوسېدو چې کوم بنیاد دی هغه معاشي دی، او چې معاشي بنیاد دی نو دلته زمونږ د هر یو سړي که هغه شاعر ادیب دی او که هغه یو عام سړی دی، د هغه مسله چې دغه معاش ده، معاش ظاهره ده روزګار مسله ده. نو دلته کې څه مسئلې خو داسې دي چې هغه د روزګار سره تړلې دي، د روزګار د وجې نه ډېرو لیکونکو ته دا فرصت نه ترلاسه کیږي چې هغه دی. بس هغه یو وخت وو چې دا فرصت زمونږ د لیکوالو سره و چې مونږ سرګرمیم کولې، او د هغې دپاره مونږ دا سیس قلم نه دی فرض کړی چې مونږ د په ډرینګ روم کې ناست یو یا مونږ د په یو وی آی پی ځای کې ناست یو، بلکې جهانګیر پارک کې او په یو ځای کې بل ځای کې د چایو په هوټلونو کې مونږ اجلاسونه منعقد کول. زمونږ چې کوم مقاصد و هغه مقاصد به مونږ مخ په وړاندې بول. د دې مطلب دا دی چې په هغه وخت کې مونږ یو فرصت لرلو. اوس مخې ته حالات داسې راپېښ شوي چې زه ګورم او سترګې غړوم. ما ته دلته کې هر یو شاعر، هر یو ادیب د خپل معاش په مسلو کې مزید ډوب ښکاري، او دا ګڼم چې په هغه وخت کې که چا په مثلا یو روزګار کول، اوس زه داسې کسان هم پکې وینم چې هغې په یو وخت دوه روزګارونه مخ په وړاندې بوزي. نو هغه د فرصت صورتحال چې دی دا که طور ته لمحاتي وایي او که هر څنګه وي، خو یو خو دې سیز لکه زمونږ د هغه وړوکې غونډې اجتماعیت چې دی هغه یې متاثره کړی دی، او چې متاثره کړی دی نو هغه اکټیویټیز یا سرگرمی چې دي هغه هم ورسره متاثره شوی دي. دویمه خبره به زه دا وکړم، او دا خبره یوازې د کراچۍ په حواله نه کوم، بلکې په نن وخت کې چې رسنۍ څومره د خلک یو بل ته رانږدې کړي دي، که نو د دې په بنیاد باندې خلک یوازې د یو بل خوبۍ په نه ویني د نږدې نه، بلکې د یو بل چې کوم معایب دي هغه هم ورته د نږدې نه ښکاري. او زه چې په دې آینه کې ګورم نو یوازې کراچۍ نه، بلکې که پېښور ته لاړ شي، که کوټې ته لاړ شي، که افغانستان ته لاړ شي، سه یو ډېره عجیبه غوندې کیفیت په خلکو کې د رویو په بنیاد پیدا شوی دی، د برداشت په بنیاد پیدا شوی دی. او زه به اول دا خبره د خپل ځان په باره کې وکم چې زه ځان ته ګورم، زه دا محسوسوم چې په ما کې د برداشت ماده کمزوري شوې ده یا ختمه شوې ده. په داسې حالاتو کې زه دا ګڼم چې چونکې زه انسان یم، ما سره ساه اخیستونکي نور خلک هم انسانان دي، خو دا په پښتنو باندې چې کوم نه حالات په حیثیت مجموعي تیر شو د تیرو څلوېښتو کالو راسي، نو دا حالات داسې دي چې دا زه ګڼم چې د عام سړي سره سره د لیکوال په نفسیاتو باندې هم یو اغېز کوي. او زه دا ګڼم چې د دې حالاتو رد عمل به وي چې په مونږ کې د برداشت ماده کمه شوې ده، چونکې ادبي سرګرمۍ او ادبي غونډې یا مشاعرې یا تنقیدي اجلاسونه هغه اجتماعیت چې څه ته وایي، د اجتماعیت لپاره برداشت یو بنیادي سیز دی، او چې برداشت کم وي هلته کې د اجتماعیت هغه صورت یا هیئت چې وي هغه متاثره کیږي.
د تنقید علمان وایي چې تنقید هغه پیمانه ده چې د تنقید په وسیله ته د یوې ژبې د ادب ارزښت یا د هغه قدر ټاکلی سي. خو څنګه چې تاسو وویل چې په پښتنو ادیبانو کې د تنقید په حواله زغم بیخي ضعیف دی، آیا څنګه کیدلی سي چې دغه د تنقید ونه چې تر اوسه پورې لا که څه هم ډېر کلونه پخوا دا ونه لګېدلې ده خو دا وده نه کوي، شنه کیږي نه، څنګه کیدلی سي چې تنقید په پښتو ادب کې وده وکړي؟
دا ډېر ښکلی سوال دی، خو ډېر داسې یو سوال دی چې دې ته په وسیع تناظر کې کتل غواړي، تفصیل غواړي. بیا هم زه به دا کوشش وکړم چې کله مونږ د ځینې خلکو عادتونو کې، په نفسیاتو کې، په کردار کې د تنقید ماده ګورو یا د برداشت ماده ګورو، نو مونږ ته به دا کتل وي چې دا خلک به حیثیت مجموعي د تهذیب په لار څومره دي مخ په وړاندې سفر کړی دی. زه دا ګڼم چې څومره یو قوم یا د یوې ټولنې خلک د تهذیب په لار مخ په وړاندې تللي وي، نو په هغې کې دوه سیزونه ډېر ښه په نظر راځي. یو دا دی چې د هغې سره د سوچ او د اظهار ځینې داسې صورتونه را پیدا شوي وي چې د هغې په منځ کې د سوء تفاهم مسلې نه پیدا کیږي. هغې د یو بل په محفل ضمیر باندې ډېر په اسانه پوهېږي، او تر څو پورې چې د یو بل په محفل ضمیر سړی پوهېدی شي، زما خیال دی چې د هغې په منځ کې اختلاف، انتشار داسې ځونه ډېر کم را پیدا کیږي. نو په تعذیبی لحاظ هم زه دا ګڼم چې مونږ پښتانه په اوسنۍ نړۍ کې هغه خلک یو چې مونږ بیخي ورستو روان یو. قسم هم زما دعوه دا ده چې دا اوسنۍ ټوله نړۍ په تعذیبی لحاظ د تعذیب هغه مقام ته نه ده رسېدلی کوم چې قابل رشک مقام وګڼلی شي، خو نو چې ټوله نړۍ په تعذیبی لحاظ باندې په سست قدم روان یو، مونږ په دې سست قدمو کې ورستو په سست قدم روان یو، یو وجه دا ده. دویمه خبره دا ده چې زمونږ د ژبې نه کلک مونږ را خوښ په نورو ژبو کې د تنقید یو مشخص شکل ته وګورو، نو تر اوسه پورې تنقید یو داسې سیز ده چې چا څنګه راخلو، چا څنګه استعمال کړو، چا څنګه وویلو. هر یو سړی پکې آزاد دی د تنقید دپاره، اصول، ضوابط، قاعدې، قانون داسې ځونه نشته. یا مثلا یو سړی د مذهبي میدان خبره کوي، نو که د خبرې په دوران کې هغه د مذهبي میدان نه کوم بل فلسفیانه میدان ته واوړېدو، د تخلیقي میدان، نو مونږ ورته ویلی شو چې تا خپل میدان پرېښودو، ته بل میدان ته واوړې دی، تا معیارات بدل کړ. دا دی اما تنقید یو داسې میدان دی چې د دې میدان تر اوسه پورې هغه شخصي حدود نه دي معلوم، او چې شخصي حدود یې نه دي معلوم، نو که څوک ورته د کومې زاویې نه راګډ شو، د کومې زاویې نه تنقید وکړو، او څنګه په چا وکړو، هر یو سړی ځان آزاد ګڼي. زه دا ګڼم چې د تنقید بنیادی خپل شکل چې تر څو پورې خپل میدان یې نه وي متعین شوی، تر هغې پورې به دا غلطۍ کېږي، او چې دا غلطۍ کېږي نو د یو او بل په منځ کې به د خفګان د کیفیتونه چې دي دا به هرو مرو را پیدا کیږي. ما په بعضو لیکونو کې هم د دې خبرې بیا بیا یاده کړې ده چې تنقید د فنپارو ساینس دی، او د ساینس وظیفه بیا کچری مونږ په صحیح معنو کې وپیژنو او په تنقید کې استعمال کړو، نو مونږ به وګورو چې د ساینسي تنقید شکل داسې اړو جوړیږي نه چې مونږ د هرو مرو د یوې فنپارې تعریف وکړو، یا دې مونږ د یوې فنپارې بد ووایو د هغې، بلکې بنیادی سیز دا دی چې ساینسي سوچ دا دی چې مونږ د هغې فنپارې نه شه راوستل شو، د فنپاره کې هغه کوم قدر ده چې مونږ هغه استخراج کولای شو، او هغه بیا مونږ خلکو سره متعارف کولای شو چې د فنپاره بنیادی قدر دا قدر ده. نو تر څو پورې چې د فنپاره نه د قدر د استخراج کولو خبره ده، دا یو داسې سوال ده چې د فنپاره مونږ ته قدر را کولای شو، او مونږ هغه خلکو ته ثبوت په تور پیش کولای شو، نو مونږ دا ویلی شو چې دا فنپاره ده، دا قدر ده، او دا د دې فنپاره صفت ده. که یو فنپاره مونږ ته قدر نشو را کولای، نو چې څنګه زما سوزون چې د فنپاره کې یو قدر نشته، دغه سیماری او سر دغه فنپاره خالق به پخپل هم دا محسوسوي چې په دې فنپاره کې حقیقتا کوم قدر نشته ده. په داسې صورت کې که په هغه باندې یو تنقید وارد هم شي، نو هغه به زه ګمان نه کوم چې هغه په دې سیز باندې خفه شي، نه د یو نه نه د بل نه. خو ته ګورې که په لیکنو کې وي، که په تنقیدي اجلاسونو کې وي، دا څنګه چې مونږ یو بل تخپې اړموو او یو بل وزر ماتوو او دا کوو، د هغې وجه صرف دا ده چې تنقید نه یو شخصي شی جوړ شوی دی. هر یو سړی د خپل خواهش مطابق راکاږي او استعمالوي، او د تنقید د ټولو نه غټه بدقسمتي هم دغه، او د دې بدقسمتۍ اثرات چې د بیا خاص کر په مونږ پښتنو باندې زیات، ځکه اثرات غورځوي چې مونږ چونکې د اول نه په تعذیبي لحاظ وروستو خلک یو، د برداشت هغه ماده چې کوم په کار وي په مونږ کې هغه نشته، چې نشته نو تنقید هم په مونږ کې وده نه شي کولای، بلکې ډېره په مزه مزه یې کوي، یاړو کوي.
پښتانه ادیبان اکثره چې پر تنقید خبرې کوي، د دوی د تنقید هغه ډېر پخوانی ساده تعریف کوي چې تنقید معنی د یوې فنپارې د یوې منظومې یا منصورې لیکنې کراو کوټه معلومول. څه فکر کوئ تاسو چې تر اوسه پورې په پښتو ادب کې تنقید څومره لوستی دی؟ آیا موږ دا ویلی شو چې په پښتو ادب کې چې په نړیواله کچه د تنقید کومې تیوریانې وړاندې شوي دي، دا په پښتو کې په ابتدایي حالت کې دی؟ آیا تنقید په پښتو کې پیل شوی دی که نه؟ په پښتو کې بیخي تنقید تر اوسه لاسته نه.
اصل کې اول خدا کراو کوټه چې دی، د دې دوو لفظونو دا ترکیب چې دی، په دې باندې مونږ تر اوسه خبر نه دی کړی چې کرا څه ته وایي او کوټه څه ته وایي که نه. ما اوس دا خبره وکړله چې د یو فنپارې سره که مونږ په ساینسي بنیاد باندې تعلق ساتل غواړو، نو په هغې کې زمونږ دپاره دا سوال مطرح نه دی چې دا فنپاره ښه ده یا خرابه ده. زمونږ دپاره بنیادي سوال دا دی چې په دې د دې فنپارې قدر څه دی. اوس دلته دا کرا لفظ چې دی، دا خپل امانت دلته پیدا کوي. د هغې فنپارې نه چې کله مونږ یو قدر پیدا کړو، استخراج کړو، مونږ دا ویلی شو چې دا دلته کې دا فنپاره چې دا کاره شو. زما په نیز د کاره مطلب همدغه دی. د دې نه علاوه دا چې مثلا مونږ د هرو مرو د یو فنپاره غیبت وکړو، فلانې وکړو، دا ثانوي غوندې خبرې، بلکې ثانوي هم نه دي. زه دا ګڼم چې دا د سره د تنقید حصه نه دي، او د تنقید چې خپل بنیادي کوم حیثیت دی، نو هغه همدغه هم راځي چې کوم د فنپاره د قدر استخراج په باره کې ما خبره وکړه. او په دې کې دا کاره ټکی چې دی، دا همدلته زه دخیل ګڼم. دا کوټه چې ده، کره سره چې دا کوټه لګولی شوی دی، زما په نیز د دې ضرورت هم نشته.
بل ما داول چې په پښتو ادب کې آی نړیوال چې د تنقید کمی تیوری دی په پښتو ادب کې په برخې څه کار سوی دی کنه په پښتو کې لا تر اوسه پورې تنقید خړپوڅ په حال کې
پښتو ادب کې تنقید خو صورتحال دا دی چې حقیقت کې د خړپوڅ په حالت کې دی اگر چې لیکنې پکې شوی کتابونه پکې چاپ شوی دي او بیا کچره د خړپوڅ په حالت کې وي نو په داسې صورت کې چې یو تنقید کم کې دی ماشوم دی دا غنه مونږ بیا د توقع څنګه لرلی شو چې په عالمی ادب کې څومره تنقید نظریات متعارف شوی دي دبستانونه متعارف شوی دي آیا هغه به دلته راغلی وي او دلته به په هغه بنیادونو باندې کار شوی وي که به نه وي شوی زه خو دا ګڼم چې دغه دبستانونو مونږ ته صرف نمونه را رسېدلی دي او هلته که دا دبستانونه قائم شوي دي نو هغه په یو تنقیدي تسلسل کې د وخت د مخصوص ضروریاتو تر مخه د وخت د ضروریاتو او د ځینو خاص نظریاتو تر مخه پیدا شوی دي دلته کې چونکې زمونږ تنقید یو تسلسل نه لري او چې تسلسل نه لري نو زمونږ تنقید هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې نظریات پیدا کړي او بیا د هغې نظریاتو په بنیاد باندې په دې کې ځینې تنقیدي میدانونه جوړ شي چې هغه جمالیاتي تنقید وي یا مثلا هغه نفسیاتي تنقید وي یا سائنسي تنقید وي یا دا نور چې کوم څومره نمونه دي د تنقید نو زما خیال دی چې دا سوال مونږ د خپل تنقید نه دا پوښتنه نه شو کولی ځکه چې زمونږ تنقید مونږ په خپله دا منو چې په خړپوڅه نو خړپوڅه په حالت کې زمونږ تنقید دومره لویه وظیفه نه شي ترسره کول او نه یې ترسره کړې ده
قیصر صاحب ته شاعر یې تا مخکې وویل چې په کراچۍ کې د خواریو مزدوریو ژوند د عامو خلکو غوندې د لیکوالو شاعرانو ژوند هم اغېزمن کړی دی ستا مسافري هم له خپل کلي کراچۍ ته را پیل شوه او له کراچۍ ولاړې په کویت کې د ډېر زمانه مسافري وکړه څه فکر کوئ چې آیا د مسافریو د بلوطنیو په مجموعي لحاظ د ټولو پښتنو افغانانو په چې کومې مسافرۍ دي او یا خصوصا ستاسو پر شاعري باندې دې څه اغېز کړی دی یا په مجموع کې ټولې دغه مسافرۍ پردیسۍ چې له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې پښتانه افغانان نورو هېوادونو ته مسافر شوي دي دې پر پښتو ادبیاتو څه اغېز کړی
داسې دی چې شاعري کله چې د شاعرۍ سره په تعلق کې مونږ د تجربې خبره کوو نو دلته د تجربې دوه شکلونه مخې ته راځي یو هغه تجربې چې هغه ستا په ریئل لایف یعنی حقیقي ژوند کې تا حاصلې کړې وي دغه تجربې چې دي دا ستا د شعر خام مواد جوړي او دغه خام مواد چې بیا کله ستا د تخلیقي تجربې نه تیریږي نو دلته کې د تجربې دا دویم شکل مخې ته راشي یعنی یو حقیقي تجربې یو تخلیقي تجربې دلته د دې شکلونو دوه مخې ته راغلل خو کله چې دغه حقیقي تجربې ستا د تخلیقي تجربې سره جوړیږي نو دلته کې دا تویل شي چې تخلیقي تجربه چې دا غوا د حقیقي تجربې نه بغیر نشي ترسره کېدای یا مطلب دا شو چې هیڅ یو تخلیقي تجربه یا هنري تجربه چې ستا خام مواد ورسره موجود نه وي نو د خام مواد نه بغیر هیڅ یو تجربه چې دا هغه نشي کېدلی زه دا ګڼم چې که زه د خپل ذات تر حده سوچ کوم نو اگر چې د پردي وطن مسافري خواري مزدوري دا یو ډېر تریخ صورتحال وي او په کلونو کلونو دې صورتحال نه تیرېدل په داسې حالاتو کې چې که د یو سړي سره هغه د برداشت قوت نه و او یا دا دی چې هغه د هغه مخې ته ځینې مقاصد نه وي پراته چې هغه دا فرض کېږي او ټیک دی دا صورتحال ډېر تریخ دی خو دا تریخ صورتحال زما د هنر دپاره زما د فن دپاره ما ته پکار دی دا زما خام مواد دي او زه دا خام مواد حاصلول غواړم نو ډېر خلک دي چې هغه مسافرۍ کوي د هغې نه تجربې هم حاصلوي خام مواد هم حاصلوي خو نو هغه خام مواد هغه تجربې د هغې د ریئل لایف د حقیقي ژوند تر حده ممکنه ده چې د قدم په قدم ځای په ځای رانمایي وکړي مثلا یو سړی تاجر نه دی هغه تاجر جوړ شي یو سړی دکاندار نه دی هغه دکاندار جوړ شي یو سړی کاریګر نه دی هغه کاریګر جوړ شي مګر زما غوندې یو سړی چې هغه د شعر د هنر سره تعلق لري نو زه ته بیا دا استفاده کولی شم چې ما حقیقي تجربې چې دي هغه بیا زما د شعر دپاره د خام مواد حیثیت لري او دغه خام مواد چې زه راخلم او د خپلې تخلیقي تجربې نه تیروم نو زه خو دا ګڼم چې که دا تجربې ما سره نه وای دغه ریئل تجربې ما سره نه وای نو دا څومره په لږه پیمانه چې ما شاعري کړی دی کېدای شي دا ما سره په لاس کې نه وای
په ادب کې خدا بحث اوس ډېر زوړ شوی دی چې وایي ادب د ادب لپاره که ادب د ژوند لپاره خو زه به دا پوښتنه داسې وکړم چې د پښتنو په وطن کې چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې کوم حالات خصوصا دا تیر لس پنځلس کاله چې بیا کوم نور خونړي حالات په دې وطن کې پیښ شوي دي دې هم زموږ پر دې معاصر شعر معاصر ادب باندې ډېر اغېز کړی دی ځینې ادیبان خصوصا هغه چې تر ډېره د ادب لپاره په دې نظر دي نو هغوی دغسې شاعري ته یا دغسې ادبیاتو ته چې په هغه کې د معروض حالات انځور شوي وي هغوی دغه موقتي یا د لنډ وخت لپاره ګڼي وایي چې که دا حالات ختم شي نو دغه ادبیات به مړه شي څه فکر کوئ آیا شاعر په دې هم مکلف نه دی چې هغه باید د خپلې ټولنې حالات هم په هنري بڼه انځور کړي؟
دا ډېر ښکلی سوال دی او زما په نظر دا په خپل ځان کې ډېر ښکلي جوابونه هم لري. که نیغ په نیغه جواب یې کوو نو موږ دا ویلی شو چې د خوشحال خټک ټوله شاعري د هغه د هغه وخت د حالاتو بیا په خپله چې د هغه کوم څومره جنګونه مخې ته و، کوم سیاسي غرضې پرځې مخې ته وې، د کوم قومي انتشار سره مخ و، د کوم مکار دشمن سره مخ، د هغه په شاعرۍ کې دا ټول عکسونه موجود دي. خو دا تجربې محض د خام مواد په شکل کې نه دي استعمال کړي، د یو خاص تخلیقي تجربې نه راتېرې شوي دي. نو هغه یو داسې افاقي شکل موندلی دی چې په نن وخت کې موږ د خوشحال خټک شاعرۍ ته هغه شاعري نه شو ویلی چې کومه موقت شاعري وي. که چېرې د خوشحال خټک شاعري موقت شاعري وي، څلور نیم سوه کاله پس به هغه اوس موږ ته نه وي را رسېدلی. هغه موږ ته په رارسېدو کې به تر اوسه پخوا ضایع شوی وی، خو هغه ضایع نه شوله، هغه موږ ته را رسېدلې ده. او موږ په زړه او نظر سره د هغه د شاعري هرکلی کوو. په دې مطلب دا دی چې حالات، خپل معروض حالات، موجود حالات، هغه صرف د حالاتو په شکل کې بیانول دا عین ممکنه ده که یو شاعر داسې وکړي د هغه شاعري به ضایع شي. خو کومدغه حالات د خام مواد په طور هغه راواخلي او د هغه د یو بهترین تخلیقي تجربې نه تیر شي، نو زه دا ګمان کوم چې یو شاعر هیڅ قسم شاعري چې د هغه نه ضایع کېدای شي نور کېدای شي او نه د چا د پامه بدېدای شي.
که ممکنه په دې برخه کې خپله یوه غزل راته واورو، بیا به څو خبرې وکړو.
ښه. د یو مرګونی حقیقت نه فریبونه ښه دي، د یو مرګونی حقیقت نه فریبونه ښه دي، که څوک لیدلی شي خوبونه نو خوبونه ښه دي. زما لاسونه خو د ګل په پاڼو هم زخمی شول، زما لاسونه خو د ګل په پاڼو هم زخمی شول، مالیاره مالره ګلان که خنجرونه ښه دي. سپ هوار سړک د ژوند د اژدها نه تختی، سپ هوار سړک د ژوند د اژدها نه تختی، د غیار واته ستا د سترګو ګړنګونه ښه دي. او ژوندی خواړه په ګنډلو شونډو خوښ دي سره، راځه د مړي دی وسوکړي اذانونه ښه دي. او بې مقصدی خو هسې هم چاپېره واک اخیستی، بې مقصدی خو هسې هم چاپېره واک اخیستی، هیچا ته غلی غلی مه وایه، غږونه ښه دي. او موږ د دنیا په دې نازک طبیعت څه پوهیږو، موږ د دنیا په دې نازک طبیعت څه پوهیږو، زما استاد ترمنځه خپل نزاکتونه ښه دي. او آخري شعر دی، ما ته ښکارېږي چې کیسر به دومره ښه هم نه وي، ما ته ښکارېږي چې کیسر به دومره ښه هم نه وي، دا چې لورایه خبرې او شعرونه ښه دي.